دی جوړ کړی ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړو لاسنیوی وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسدالله الدین په دې خبرونه کې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن مهمو خبرونو ته. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان د وروستیو زندانیانو له ډلې و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشی شوی. بشیر نورزی په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې ژورې څاته یو لویدلی ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندی ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تیره شپه 2 بجې مړی له څا راویستل شو. د 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څاته لویدلی و. د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پالیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلی چې دا کمپاین به د څلور ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلارونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسېدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو چارواکو سره په دې خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسیدلي. ویل کیږي چې د برید ته زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونه پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر زندوي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیاله طالبانو غوښتي چې ټولو نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي لشپګم ټولګي پورته لزده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د بشري حقونو فعال ابو الاحرار رامسپور او د ښځو او پوهنې فعاله قمر نیازی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي رامیس پور صاحب، له تاسو به پیل کو د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنا کې دلی شي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي، او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اوم ټولګۍ څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوې دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوې دي، د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو اسلامی پوهانه او حتی خپل افغان دینی علما او لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوې دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوې دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی کوتریش دا خبره کړې ده پرون. ښاغلی کوتریش خو داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین‌المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ یو سلو درې نوي هوادونو پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده، او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هوادونو مشرانو د ټولو هوادونو سیاست مدارانو هغه ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخوا داسې یو ساده مسأله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي، ټول دنیا په ټول اسلامي هوادونو کې داسې یو هواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټوله دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وای او هغه القاعده ته بیعت لري، او هغه داسې یو نظر لري چې باید عصري علوم زده کړي ونه وسی او خلکو ته برابر ونه سي، او دوی د هغه لپاره جګړې کوي او خلک وزني. او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا ډېر غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالی بوخت دي، دوی وای چې د نجونو د خوندزیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او پوروسیو کې د پوهنې وزیر ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پریږدي نجونې خوندزیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وخت کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړې کوله، د دوی د معارف یو کمیسون وو چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده، او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو، او دولت ورته د معلمون د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خامانګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ورته طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېر زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلي دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګو نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجیه معقولیت نه لري، ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي وو، هم ملي وو، هم افغاني وو، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي وو، او هغه یو غیر سیاسي نصاب وو. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. کله چې سبا دوی وایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړو، دا هیڅ توجیه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خدا او زیاده خپراوي، ځینې مضمونونو نوي کتابونه پکې داخل کړي، هم نصاب داسې یو نصاب وو چې دا نوي جوړ شوی نه وو. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري. دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و، هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خپل شوی دي. په دې کې هیڅ توجیه نشته.
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار وو، سیستم وو، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځیو د پیلېدو مخنیوي. مننه رامسپور صاحب. کور مو ودان د ښځو او پوهنې فعال قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشه، تاسو په نظر هلی څه دی په افغانستان کې؟ یو کال دغه څه تیر شو، ملګری ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هلی څه دی؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلیږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم نیک هلی تاسو ته، تاسو ملمته او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیر بلت ته وړاندې کوم. د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې وایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیغام څخه هرکلی وکړو او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي دې رایت درست آیت ښه سو چې دوی اقدام وکړه. موږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده. دا د خوشحالۍ ځای ده. راځو ستاسو پوښتنې ته چې امیدونه به څونه یي. تاسو یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو. تعلیمي کال د دوی د راتک سره سم مکاتب بند سو، هغه یو کالو، بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوام کال شو، دوه تعلیمي کاله لار عباس سو چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي. دا دوه کاله زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو، زمونږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکۍ باندې وو، پر استادانو باندې وو، په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو، او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ورسره سل په سله کې وو. د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرف ته رسیدګي نه کول دا بیخي د نه منلو خبره ده چې زه حکومت ولي کوم، نظام مخته وړلی سم، او په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولی چې یو کال ما د بقا کېږي او دوه کاله مې تعلیمي کال شاته غورځولی ده.
بله، قمر نیازی څه فکر کوئ؟
امیدونو ته براسو. بله،
و څه فکر کوئ؟ دا یوه تخنیکي ستونزه ده، شرایط نه دي برابر، او کنه فکر کوئ سیاسي موضوع ده؟ طالبان نه غواړي چې دغه ښوونځي پرانستل شي، ځکه داسې ویل کېږي چې یو شمېر سنتي مشرانې نه غواړي چې نجونې ښوونځي ووایي له شپږم ټولګي پورته.
سل په سله دا سیاسي موضوع ده، نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي. زه د خلکو په منځ کې ما ژوند کړی، هغه منطقه کې ما ژوند کړی ده چې پښتون نشینه مطلق ټول بې سواد بې علمه بدبخت خلک وو، په جګړه کې ځپل شوي خلک وو. ما د هغوی خلکو په منځ کې ژوند کړی ده، د هغوی د زړه دردونه ټول ما ته رامعلومیږي. ما معرف کې وویشت کاله خدمت کړی، د معرف نصاب اڅ کله غلط نه وو او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې که تغییر راوړئ کم او بیشی راوړئ مشکل نسته، خو دروازې پرانیزئ د خلکو په مخ کې. د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانې پورې رسېدلی ده، د ناوې څخه، د نادالي څخه، او د ګرمسیل څخه، او د کجکي، او د مساقله څخه، د لشکرګاه تر بست روغتونه پورې رسېدلی هره ښځه چې مړه سوې ده، د دې مسول څوک ده؟ دغه ښځه ولې مري تر دغه شفاخانې پورې نه رسیږي چې علم نسته؟ هلته پرمختګ منځته نه ده راغلی. که هلته علم واوسېږي، یو ښځه زده کړه وکړي، یو ښځه تعلیم یافته سي، لاړ سي، هلته وظیفه اجرا کړي، ولې دغه مریضه ښځه تر بست روغتونه پورې لشکرګاه ته راوړو؟ ولې عملته معالجه ونه شي؟ دغه افسوس د هر کورنۍ سره سته، د هر نارینه سره سته. هغه بې علمه بې سواده نارینه چې په هغه مثقله او په دغه کې ژوند کوي، په سنګینو په باباجي کې ژوند کوي، د هغوی هم دغه وینا ده چې باید دلته پرمختګ وسي، باید مون خوندې درس ووایي، باید مون خوندې برته مون خوندو ته خدمت وکړي. هغوی هیڅ د علم خلاف نه دي، د علم خلاف د خوندو د پرمخ د ښوونځي بندېدل دا فقط یوه ډله ده په طالبانو کې، شاید ټول طالبان هم ونه اوسېږي، یوه ډله ده چې هغوی خپل د سیاسي فعالیتونو دپاره دا پروسه مخته اچولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري، معامله کوي زموږ د ژوند په سر باندې.
بله، کور ودان
حق مونږ هیڅ چاته نه ورکوو.
او مېرمن قمر نیازی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي. دا بحث په ځینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي، کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړه سره سره له دې چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي. مثلا شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی ستر مرکچی وو، په زغرده انتقاد وکړي د طالبانو پر دې تګلارې. مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي، اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز ترلاسه کړي، نړیوال بلاخره اړ کړي چې دوی پر رسمیت وپیژني. ښاغلی رامسپور، تاسو څه فکر کوئ که طالبان د فشار د عالی په توګه کار اخلي له دې لارې نه، فکر کوي پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده او کنه نور لارې چاري دي چې مثلا ک طالبان غواړي په رسمیت پیژندل سي لغې نه استفاده وکړي؟
اصلا په کچری طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت وپیژندل سي، دوی ته خدا ضرورت شي باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي، او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي، خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای. دا خو ډیر اړین کار و چې دوی باید کړي وای. د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو، متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي. نو د پدې اخرنۍ ورځو کې مونږ او تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو، مخاورو، د خلکو استازي، خپل عادي خلکو ټول جګسوي دي، او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو، خپل جنګیانو ته مکتب غواړو، مکتبونه باید خلاص شي. دغه غږ مونږ او تاسو ویل چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا. دا ډیر مهم ده. دوی باید د خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي. دا ډیر عمده مسله ده. کیدای شي داسې یو محدود کړئ دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري، او کیدای شي دوی ونه غواړي، کیدای شي دوی تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي، او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسوي. کیدای شي داسې یو توجه دوی سره وي چې دا معقول توجه نه ده. هماغه رقم چې نیازي خورې وویل، نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د ښځو ونډه په ټولو عرصو کې په دنیا کې ډېر جوته ده، او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي هیوادونو څخه باید پاتې نه شي. دوی باید سیال اوسي نړیوالو سره، او دا سیالي هغه وخت کېدای شي چې مونږ تعلیم ولرو، او تعلیم دغه 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 بومبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي.
نو رامیس پور سیب څه فکر کوي؟ طالبان خو دغه بحثونه اوري، دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري، سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتېږي ورځ تر بلې، ولې اقدام نه کوي؟ دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجوده وي او د تعلیم مخالفت کوي، دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي، مثلا سنتي ډله به وي، او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوانې هم شته په دغه مسله کې؟ داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو په اشاره د تعلیم مخه نیول سوی تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي.
داسې یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه ځینو کړیو سره موجود دي چې دوی ښځو ته د هغوی حق نه ورکوي، او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړی دي دغه سي کړیو څخه متاثر دي، یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو اړخ، او بل الحمدلله چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي، او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي. تر هغه ځایه پورې چې ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري، یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري، عالي تعلیمات لري، او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړي دي، هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو، خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه څو صورت مخکې چې د وزارت معارف کوم وین وو، او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واستي. دا یو غلطه موضوع وو، او یو غلطه برداشت، شخصي برداشت دی دغه سړی، په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی. افغانان د علم او پوهې مشالداران دي، او د علم او پوهې زانګو دي افغانستان، او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي، او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتوي، وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو، او تاسو فرموده باید چې دوی مشان مونږ او تاسو غاغوري د نیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري، دوی به په دې باندې تمکین وکړي، او په دې باندې په عاجله توګه دا داسې یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. خاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو، عمر خدا سي یو شی دی، وخت داسې یو ظرف دی چې لکه دی وبو غندې د سین وبو غندې هغه تیریږي بیرته نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر داسې عباس تیر شو، او لکه چې نیازې خورې ول دا هیڅ کله نه جبران کیږي، دا وخت وو تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي، او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله کور مودان رامسپور صاحب میرمن قمر نیازی څه کول په کار دی طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم ځواب کی او په کور د نن د افغان ولس دغه اساسي غوښتنې ته هم ځواب ویلی وی
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم چې د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي حکومت ولي ته نیت ده چې حکومت ولي ولري دوی نړیوال په رسمیت وپیژني نو دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي فقط داس یو دستور عمل ورته ورکړل سوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي داس یو ایدیالوژي لري چې فقط او بخړې کا او مایان ونیسه نو بیا دې نو شي جان چې دوی دې کوي او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی څومره تر پښو لاندې کړی دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفته دې خلاص سي اوبه دې خړې کړي دوی دې مایان ونیسي خو دوی ته پکار ده چې باید دوی لاس پکار شي د اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی کور په کور چې ته تلاشي کوي خاتمن خزینه پولیسي د ځان سره راوستې دي چې هغه خزې په کور کې دي ماشومان په کور کې دي نو ته باید خزینه پولیس ولري چې ته خزینه پولیس لري احتیاج ورته نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې هر برخه ته خزو ته اړتیا لري تا نیمه برخه د ټولنې فلج کړي ده په کوم حق دی فلج کړي ده ولې دی فلج کړي دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره د خپل ضرورتو په اساس ته باید د هرڅه امکانات خوندو ته برابر کړي د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي د تعلیم حق زر تر زر ورته ورکړي د حق تلف نه کړي ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرمې دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرمې دوی کدا ایدیا ولري د ځان سره چې ترڅو چې مونږ زمونږ غشتنې ونه منل سي یا مونږ څوک پر رسمیت ونه پیژنې تر هغه وخت پورې مونږ خزو ته د مکتب اجازه نه ورکو یا خزو ته د حقونو لپاره احترام نه قایلېږو نو بیا تمامه لګارې ته حکومت ولي نه کوي نو
بله میرمن قمر نیازی په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپورټر توران کړه ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي طالبانو ویل چې زرګونه خځې په کار بوختې دي په لزګونه زره په تعلیم بوختې دي طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په وقایع په حقایق باندې سرګې پټې کړې دي فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه وو
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه د خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخی جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه برباد یې کړل د ورور خبرو په تایید باندې ولې سر نه خلاصې ملګری ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرول کوي دغه مره وادونه څخه چې هغه راپور راوړي یو راپور غلط نه ده د افغانستان نه چې راپور راوړل هغه غلط ثابت شو ځکه چې تیس غلط منی دا خو نه ده دا خو امکان نه لري چې داسې وایي سل په سل کې د ملګری ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په حق له دغه تشویش چې شریک لده نړیوال سره دا واقعا سل په سل کې مونږ ټول سره تاییدو په څه تایید و چې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پورې ورسېدل مونږ وینو چې څه حالت روان ده دوی نه پوهیږم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره او دغه لوکس لوکس قصرونو او ټلونو د پاره راغلي چې په دې کې ځای په ځای سي او خپل ملمستیا وکي خپل بندرونه وکي خپل د ولس خپل د ملت د حاله نه دي خبر چې ولس په څه حال کې نه ملت په څه حال کې د خلک د لوګي مړي خلک د بي تعلیمي څخه بدبخت دي خلک څاګانو تلويږي ماشومان د مور پلار د بي فکري او د مشکلاتونو د فقر او د بدبخت د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي رسیدګی نه کیږي در به در د ملت او ته وایي چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده زما هیواد کې داسې نه ده اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وایي موین د اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده کدا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
مني نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اورزګان کې چې خلک د نغوړي چې جونې لښ پګم ټولګي پورته خونځي وای
یو فکر وکي یو وزیر کدا سی خپل فکر په خپل پولیس باندې تپی نو پورا کابینه خو به خود پر نړیوال باندې دا تومت لګی چې د ملګری ملتونو اداره غلط راپور خبره کړی ده. هغه به خود دا خبره کوي ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي. دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقوي چې دوی غواړي، ځکه چې اسلام داسې نه ده. اسلام ډیر پراخ دین ده، اسلام ډیر د اسانۍ دین ده، د سختی دین نه ده. دوی اسلام خلکو ته سخت کړی ده. دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړی ده. پښتانه په نړۍ کې وشرمول، نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي.
کور ودان ډیره ډیره مننه، سلامت اوسې میرمن قمر نیازی. بحث هم رو پای ته رسیږي. رامسپور صاحب، ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمانه تاسو یو څه شناخت لري، دوی اندېښنې ښیي پر لپسې فکر کوي چې بالاخره به وضعیت کومې خواته ځي؟ ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې ښیي، اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نورې لارې چارې څه پاتې کېدلی سي تر څو دغه خپلې غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستی دی؟ آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نورې لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته؟
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته لندغه د اندېښنې د بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده، ځکه چې دوی شل کاله یو ویشت کاله افغانستان کې پاتې وو. یو فاسد حکومت رامنځته شو، فساد اوج ته ورسېد. دوی د افغانستان د سیاسینو او مخکنۍ رژیمونو څخه ډېر مایوس دي، او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبوره دي چې خپله نگرانی وښایي. خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کېږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا، دا یو لړۍ د هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل موږ ورته وایو. ټول دغه وقایع، دغه حوادث، دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګانې چې دغه رقم رژیمونه کوي، دا یو ډول مستند کېږي، او په آینده کې بالاخره یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغې ته موږ د اکشن مرحله وایو، د عکس العمل مرحله وایو. نړیوال بیا مجبوره کېږي چې باید دلته عملي اقدامات وکړي. خو متاسفانه هغه به ډېر نږدې به نه وي، نو د هغې دپاره ضرور دي چې دادخواهي موږ او تاسو وکړو، نړیوال وکړي، سازمانونه او مدني فعالان وکړي، تر څو چې کېدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي. د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې له منځه لاړ، دغه بیرته اعاده شي، یو زمینه د تعلیم او زمینه د کار او زمینه د اقتصاد د خلکو برابر شي.
بله، او رامسپور صاحب، تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا کوم چې له نړیوالو ادارو سره ټټر وهل، مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل، له هغوی سره ډغرې وهل، طالبان وایي چې د دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقونو په اړه باندې، او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سترګې پټې شوي، دا څه پایلې درلودلې سي په لاندو کې؟
د ملګرو ملتونو د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې ویلي ځان ته یو خاص پروسیجر لري، مهارتونه غواړي، او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي، پرته له دې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي. دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده، همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونو څخه انکار وکړي، او دا یو موجه د حل لاره نه ده. انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټې وټاکي، کمیسیونونه وټاکي، اقدامات وکړي، پلتنې وکړي، خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لاره چارې وپلټي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان. ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمنو د بشري حقوقو له فعال ابو الاحرار رامسپور، او د خځو او پوهنې له فعال قمر نیازینا ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه وړاندې کیږي. هله دا چې هغه بحث هم را سره ووري.
کلیمڑے کوم وطن پختس پارما، وطن پختس پارما، دیوید کلیمڑے کوم وطن پختس پارما، وطن پختس پارما، سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم، سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما،